موجوده و امغه ته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لګیدو د ځان سره، یعنی په ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
ښاغلی یحیی وایي چې پخوا به په قافله کې لیوه ځای و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لګول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانۍ قافله زموږ د اوسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول و، یو پخوانی او لرغونی ډول و. که اوس موږ او تاسې وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي، ستر بار وړونکي موټرې او ټکنالوژۍ لپاره مختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډېرو ناامنو سیمو کې که موږ او تاسې وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقال همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسیلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنې ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شینه. استاد یحیی په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کیدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنې تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره یې ډېره ژوره اړیکه پاتې ده، چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کېده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومندې مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به یې پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله، یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي او هر قافله خپل یو مشر به درلودي د یو مشر د خبره رهبری کیدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباطونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دوی هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل هلته به اوسېدله یوه شپه به یې تېروله بیا به یې حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباطونه چېر چې بیا رباط جوړ کړي هلته به یې شپه جوړ کړه هلته به یو منار هم دروي لکه د احمد شاه بابا رباطونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې یو منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل 25 موټر یو ځای روان یو ډول کالي اغوستي یو ډول لباسونه اغوستي یو ډول بوټونه پرو یو روان د ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده. بیا چې دریږي صرف هغه وسایل تغییر کړي دي نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم د خپل قافله نه ده لیدلې مګر د قافلې په اړه له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سره ټکنالوژي هم پیشرفت کړی وسایلونه مثلا غلي ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل تن ډېر څه ودي ډېر په کم وخت کې سو کولای شي یو ځای بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي نو ځکه په قافله کې لاش ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات و هغه له منځه ځي او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي او پخوا د حکومتونه منظم نه اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولای شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو واسطه کېده او خلک به د جنګ یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل دا موږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوې دي موټرونه ډیر دي حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوې دي نو دغه څه له منځه تللې دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ